السلام علیکم ل غرمه نمخ کې لس بجې دې زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خبرونه اوریدو ته هر کله کوم د خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی او باید له دې فرصت څخه مثبته ګټه پورته شي پر روانه خبرونه کې دا هم اوري چې په هلمند کې د جګړو په اړه وروستی رپورټ دادی چې د هلمند امنیتي مقامات وی په زیاتو سیمو او په خاص توګه د لشکرګاه سیمې د لشکرګاه ښار په برخه کې د دولت وسلوال مخالفان پر شا تمبول دي دا نور رپورټونو او موضوعاتو تفصیل هم په همدې خبرونه کې اوري خو په سر کې ناجی صاپی د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوي
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي د خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر په افغانستان کې ل 2018 میلادي کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی خو میچ مکانل وایي د ده پیشنهاد دادی چې لږ تر لږه 10,000 امریکایي سرتیري باید په افغانستان کې پاتې شي نوموړي ویلي دا خبره چې امریکایي سرتیري به له افغانستان څخه ووځي د طالبانو روحیه لوړوي میچ مکانل او څلورو نورو امریکایي سناتورانو په دې وروستیو کې له افغانستان، عراق، اردن او اسرائیل نه کتنه کړې افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده محمد اشرف غنی تیر ماښام د امنیتي ځواکونو د محصلینو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ښایي په راتلونکو کې هم د غورماچ او موسی قلعه په څیر ستونزې وي خو دی د دې مودې دوام ډېر لنډ بولي
موږ به تر یوې مودې چې انشاءالله ډېره لنډه به وي شاید غورماچ موساقله او کندز په څیر ستونزو سره مخامخ شو خو کله چې د یو ملت په توګه د خپلو اتلانو قربانیانو ته ارزښت ورکړو او په هیواد کې د یووالي فضا رامنځته کړو نو ډاډه یم چې بریالیتوب به زموږ په برخه وي
ښاغلی غنی په تیره بیا په سیاسي برخه کې پر یووالي ټینګار وکړ او هغه د بریالیتوبونو مقدمه وبلله د افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلو اردوګانو کې د سختو محاربوي احضاراتو سپارښتنه کړې ده له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې دغې شورا د غرض ټینګار کړی چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې باید امنیتي پوستې لا پیاوړې او د مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وشي د فراه ولایت په سول سولیو کې د طالبانو د ګواښونو په نتیجه کې د نجونو او هلکانو ښوونځي تړل شوي او زرګونه زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د فراه د ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیري ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې په پشترود پشتکو او شیب کو ولسوالیو کې ښوونځي د طالبانو په امر تړل شوي دي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زینو بهرنۍ وسارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 3.5 افغاني 15 پوله یو اروپایي یورو 3 افغاني یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 10 پوله یو سعودي ریال 10 افغاني او زر پاکستاني کلدار 411 افغاني د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کاری به په دې سفر کې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او د سوریې د جګړې په اړه خبري وکړي خغلی کاری به د اسرائیل صدر اعظم د فلسطینی ادارې له مشر او د اردن له پاچا سره وویني تمه ده چې جان کاری به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ د اقصی جومات پر سر د پورته شوې شخړې د حوالي هم هڅه وکړي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال شل تروریستي پلانونه شن کړي دي. پوتین د سه شنبه په ورځ په کرملین کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د دوی استخباراتي کړي او دغه راز د روسیې په شمالي قفقاز کې د بریدونو او جګړو پر مهال 15 تنه یاغیان نیولي او تر سلو ډیرې وژلې دي.
непростая международная обстановка требует усиления антитеррора
کرکچنه نړیواله فضای جابوی چې حتی از موږ په خپل هیواد کې د تروریزم ضد فعالیتونه پیوړې سي د فدرال امنیتي ادارې په دې برخه کې ځنګړي کارونه تر سره کړي دي. د روان کال لپاره د دې ادارې کارکونکو شل جنایي او تروریستي پلانونه نشان کړي دي. د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې دوی 112 باندستان یا ترهګر لمنځه وړي چې شپږشتنه د خپل کړیو مشران و او تر 1500 ډیر د دغه سجلو خړی نیولې دي. زه غواړم د دې کار لپاره تاسو څخه مننه وکړم.
ولسمشر پوتین ویلی چې تروریستان په سوریه او د منځنی ختیځ په نورو هیوادونو کې د مرکزونو په جوړولو سره په پام کې لري خپل نفوذ نور هم پراخ کړي او ټوله سیمه بی ثباته کړي. د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. وړاندې داسې راپورونه خپر شوي و چې ګڼې روسي سرتیري په سوریه کې د جګړو پر مهال وژل شوي دي. ترتاس خبري اژانس د روسیې د دفاع وزیر په حواله لیکلي چې وایي دغه راپورونه تر ډیره بهرنیو رسنیو ورکړي دي چې ادعا یې کړې په سوریه کې روسي سرتیري وژل شوي دي. ریوټرز خبري اژانس د سه شنبه په ورځ په سوریه کې د حکومت پلوي پوځي سرچینې له قوله راپور ورکړی و چې روسیې سرتیری د سوریې د حکومتي ځواکونو تر څنګ په جګړه بوخت و چې په لازقیه ساحلي ښار کې د دوی پر سنګرونو ډزې وشوې. او پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. د پینټاګون ویان پیټر کاک ویلي چې دغه تړون د سه شنبه په ورځ لاسلیک شو. کاک زیاتوي دغه تړون د خوندیتوب موافقې رانغاړي. دا واضح کوي چې دواړه لوري د مکالمو لپاره له کومو راډیوي سپو څخه کار واخلي او یوه کاري ډله جوړوي چې د نورو مسایلو په اړه خبرې سره کوي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. ولسمشر اشرف غنی ویل افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د هیواد لپاره یو تاریخي فرصت رامنځته کړی او له دې فرصت څخه باید مثبت ګټه پورته شي.
همکاري جهان و اجماع منطقه‌ای یک فرصت تاریخی را برای ما برمغان آورده است.
دا هم اوري چې د طالبانو په لیکو کې او په خاصتو غد دې ډلې په مشرانو کې اختلافات همغه شان پر ځای دي او یو شمیر قومندانان هڅه کوي چې ځان ته بل مشر وټاکي. د کابل چاپ مطبوعاته کتنه کوو او لدی هم خبرېږي چې د پکتیا سوداګر او بغلرون کې وایي د ترانزیت او د لویو سړو خونو د نشوالي له امله په ټنونو باندې خراب شوې دي.
موږ مانه چپ ولوري دي چې دولت نه صدرېږي. په هند ته د ترانزیت مشکل دي او پاکستان ته د کشتم مشکل دي او دوبۍ ته د ترانسپورت مشکل دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوډي اچار ونیس پروګرام نه خبرېږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر وایي له افغانستان سره د نړۍ د همکارۍ د دوام ژمنې د دې هیواد لپاره یو تاریخي فرصت دی او له دې فرصت څخه باید مثبته ګټه پورته شي. ولسمشر اشرف غنی چې پرون ماښام په کابل کې د امنیتي او دفاعي قوو محصلانو ته وینا کوله دا هم وویل چې ګډ خطرونه او مشترکې ګټې هغه څه دي چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان او نړۍ د یووالي اساس جوړوي. روسل هغه چې د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د هغه هیواد نظامی ماموریت د خپل ولسمشرۍ د دورې تر اخره یعنی د 2010 کال تر پای تمدید کړ. د ناټو یو شمیر غړو هیوادونو هم ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې به خپل پوځي ماموریت ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي پریکړه چې وای په افغانستان کې بخپلې پوځي همکاري ته دوام ورکوي او هم د ناتو د یو شمیر غړو هیوادونو د همکاري دوام د افغانستان لپاره یو ښه فرصت بولي چې باید ګټه ترې واخیستل سي. ولسمشر غنی وایي په تیرو کلونو کې له ورته فرصتونو څخه په ځینو برخو کې سمه ګټه نه واخیستل سوې او اوس هغه وخت را رسېدلی چې افغانستان له دې همکاري څخه په استفادې پر خپلو پښو ودرېږي.
تصمیم رئیس جمهور اوباما واقعا تصمیم تاریخي بود.
دوی وای د ولسمشر اوباما پریکړه واقعا یو تاریخي پریکړه و، ځکه دا زموږ پر ویاړلي ملت باندې باور دی. د نړۍ د همکاریو دوام او سیمه ییزه اجماع موږ ته دا تاریخي فرصت راکړی دی. اوس باید موږ له دې فرصت څخه د افغانستان پر پښو درېدلو او هم د باثباته هیوادونو په کتار کې د درېدو لپاره ډېره استفاده وکړو. دا هغه فرصت دی چې په تیرو کلونو کې په ځینو برخو کې سمه ګټه ترې وانه اخیستل سوه او له لاسه ووت. ولسمشر غنی د توریزم ګواښ د افغانستان او ټولې نړۍ لپاره یو شان بولي او وایي له همدې کبله د دغه هیواد او نړۍ ګډي ګټې او ګډ ګواښونه دوی اړباسي چې د توریزم په وړاندې په ګډه مبارزه وکړي. د ولسمشر په خبره د افغانستان او نړۍ مبارزه هغه وخت بریالی کېدای سي چې ټول هیوادونه یو هدف پر مخ بوزي. نوموړي په ځانګړي ډول د پاکستان نوم واخیست او د هغه هیواد پر همکارۍ بیا ټینګار وکړ. ولسمشر غنی زیاته کړه چې توانېدلی له پاکستان پرته د سیمې په کچه پر همدې موضوع یوه عمومي اجماع رامنځته کړي.
در منطقه نیز به استثناء پاکستان که با ما در یک جنگ اعلان ناشده است،
دوی وایي د سیمې په کچه له پاکستان پرته چې زموږ سره په یوه نایلان سوې جګړه بوختی، موږ توانېدلی یو یوه عمومي اجماع رامنځته کړو چې یو باثباته افغانستان کولی سي باثباته سیمه او ټولیزې اسانتیاوې رامنځته کړي. په سیمه کې د دې اجماع د بشپړېدو لپاره موږ ټینګار کړی چې زموږ له سویلي ګاونډي پاکستان سره زموږ د اړیکو اساس د سولې ټینګښت او له تروریزم سره زموږ ګډه مبارزه جوړوي.
با پدیده شوم تروریزم است.
دا لومړی ځل نه دی چې افغان چارواکي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان رول مهم بولي، خو دا هم وایي چې هغه هیواد په دې برخه کې په صداقت همکاري نه ده کړې. همدا کار د دې سبب سوی چې ورځ تر بلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې ناامنۍ ډېرې سي او د همدې ناامنیو د کابو کولو لپاره امریکا او د افغانستان نورو متحدینو د خپلو تخنیکي او پوځي همکارۍ د دوام پریکړه کړې ده. په همدې حال کې یوه بله موضوع د پام وړ ده چې د کارپوهانو په خبره باید غور ورباندې وسي او هغه د سولې پر بهیر تمرکز دی، ځکه له افغانستانه د ناتو او امریکایي ځواکونو وتل د طالبانو له شرطونو څخه یو دی. ولسمشر غنی په خپل ماښامنۍ وینا کې د سولې بهیر ته هم اشاره وکړه او په تکرار سره یې وویل چې د سولې د خبرو دروازه د هغو کسانو پر مخ خلاصه ده چې وسله پر مځکه کښېږدي او د افغانستان د اساسي قانون اطاعت وکړي. دوی وایي د ستونزو د خلاصون لار یوازې په خبرو کې ده او هیواد به یې هیڅکله زور ته تسلیم نه سي. اشرف غنی د افغان ځواکونو د بریالیتوبونو او قربانیو په یادونه سره پر دې هم ټینګار وکړ چې دا مهمه ده په افغانستان کې هر څوک باید خپل مسؤلیتونه پر مخ بوزي. دی وایي پرېږدي جنرالان جنرالي وکړي، سیاستوال سیاست وکړي او سوداګر په خپله سوداګرۍ کې بوخت اوسي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. رپورټونه وایي چې د هلمند په نادلي ورسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د غراس د دولت وسلوالو مخالفانو هڅه کړې چې د هلمند د مرکز په ځینو سیمو کې هم پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه وکړي. د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه مو په تېره خپرونه کې په سیمه کې د ازادي راډیو د همکار الیاس دایي سره خبرې وکړې. تېره شپه
د نادلي ولسوالۍ په مربوطاتو کې او خور دلشکرګا ښار د اومې او زی باباجي په مربوطاتو کې هیڅ جګړه نه ده شوې او سهار د تنظیمو او نورو بجو په شاوخوا کې په سیمه کې چې تر مازیګر سخت جګړې وشوې، نه افغان ځواکونو او نه هم وسلوالو طالبانو حضور درلود. اما چې د جګړې دلشکرګا ښار ته نږدې د باباجي د حوزي د سرپرست په سیمه کې سخت جګړه مشته ده چې خال خال درانه د ځینو اوسم لشکرګاه ته هم رسېږي او د سیمې خلک وایي چې دا جګړه د تازه دمو سرتیرو پر کېدو سره چې د جګړې میدان ته راغلي دي توده شوله او د مجید په نوم کوم مامورت چې تېر مازدیګر د باباجي د اوزې د افغان ځواکونو د لاسه وتلی وو هغه اوس تازه پیل شوې جګړه کې برته د افغان ځواکونو لاس پورې دی او رسمي سرچینې تر اوسه دغه رسمي تنظیم معلومات د ټول مرګن باندې چې قابلیت د افغان ځواکونو له خوا روان دي منتقل کنه د وسلوالو تر ډیر فشار لاندې راځي او افغان ځواکونه لري چې د دې سیمې کې اکلي چې نیو چې مثال د نادلي ولسوالۍ یو ډیر غربي سیمه ده چې تیر ورځ چانګیر ته واځ په 2 کیلومتر کې دا کمربند ایجاد خو وروسته برته افغان ځواکونه مزګر ته وتونېدل چې دا ځارګان پر سړک پرې طالبان په شاو تم بو یو کمربند سیمه پراخ
دای سه په ټولنیزو شبکو کې د افغانستان د امنیتی حالت په خاصتو غا په کوم ولایت یا ولسوالۍ کې جګړه وي مختلف ډول خبري کیږي ځینی اوازې وي ځینی تبلیغات وي د هلمند د مرکز په اړه هم اوازې خبرې دي پرون په خپل د هلمند خلکو د لشکرګا خار د خلکو روحیت سره ډول د دې جګړو پاړه
مراتب کتوم خلک د کندوز د شهر په سکوت وروسته د شهرونو په اړه څه اپوهات یا وزیر خبرې ته هیڅ کوي مګر زه اوس چې ګورم د کرګا خار د دکاندارانو او سیدونکو وځ ډیر عادي ده لشکرګا خار دکانونه د معمول په څیر پر خپل وخت پرانسل کوي مثلا د ترکاریو او نورو خوراکي توکو موټران سار پر خپل وخت ځبه جبه باندې سار ته داخل شول او خلک عادي دي د کورونو مخه ځکون سار کې داخل فنزيز کلی دي تر تاثیر نه لري امام د سار د سکوت پر چې کومه اوازې په فیسبوک دي نورو مجازي دنیا کې دا ونه وکړه دا غره د خلکو په منځ کې ممکن پر سنام لو بل تجي او خلج اندشمن کړي مګر په مجموع کې د غوازو کتوم دا د وسیونی یو دیونی پرتیږي چې لسکرګا به سکوت کوي پر خلکو ډیر تاثیر نه کوي
دا هلمند امنیتی وضعیت په مود ازادي رادیو د خبريال محمد علي استای سرګندونی ووریده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
تاسو زموږ کګله ازادي رادیو اورئ کچا هم چې د افغانستان د جګړې ډګر د طالبانو د نوی مشر ملا اختر محمد منصور نوم لوړ کړی دی خو د نوموړي سیالان قومندان په پام کې لري چې د یو شورا په جوړولو سره ځان ته بل مشر وټاکي د رویټرز خبری اژانس رپورت ورکړی چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د پیاوړتیا لپاره لار پرانیزي تفصیل لفریبا ظاهر ورو
څونې ورسته له هغه چې طالبانو د کندوز په نیولو سره د جګړو په ډګر کې ل 2020 کال راهیسې تر ټولو لوی بریا ترلاسه کړه یو شمیر مشهور طالب قومندانانو چې د طالبانو د نوی مشر مولا اختر محمد منصور څخه خوښ نه دي ل یو بل سره لیدنې کتنې کړې او غواړي د هغه پر ځای بل مشر ځانته وټاکي یو شمیر دغه قومندانانو پرون سه شنبه په همدې اړه د رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي دي د ځینو کارپوهانو له نظره د کندوز ولایت د لنډې مودې تصرف د دې سبب سو چې د طالبانو نوې مشر مولا اختر محمد منصور نوم د نور قومندانانو ترمنځ وتلېږي او په عین حال کې د دې سبب هم سو چې د امریکا حکومت او نور د ناتو غړي هیوادونه له افغانستان څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروګرام بدل کړي خود طالبانو د مشرتابه ډلې په غونډه کې ګډوډي فضا پښتنې راپورته کړې دي د معلومات نه چې آیت مولا اختر محمد منصور مخالفین به د هغه لپلویانو سره په سنگرونو کې مخامخ سي کڅنګه بل پښتنه ده چې د منصور سیاله ډله څومره افراد او پیسې لري د رویټرز په خبره د طالب مشرانو ترمنځ دغه اختلافات کولای سي درې مجلې یعنی د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیوړی کېدو زمينه برابر کړي او د سولې بهیر چې طالبان ور داخل شوی وو بیا له خند او ځان سره مخامخ کړي ولسمشر اشرف غنی هڅه کوي د افغانستان جګړې د خبرو لاري حل کړي څمو د وړاندې د افغان دولت او طالبانو استازو یو تشریفاتي لیدنه درلوده چې یو شمیر طالب قومندانانو لکه مولا عبدالقیوم زاکر له هغې سره مخالفت ښودلی و له دې سره سره افغان ولسمشر ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هڅې دوام لري او په خبره یې افغانستان هیڅکله زور ته نه تسلیمیږي ولسمشر اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل
از هر عالم دین از هر متنفذه
دی ویل هر دینی عالم د مدني ټولنو غړو قومي مشرانو لملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه ده چې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې هڅه وکړي سولې او ملي پروسه ده موږ هیڅکله زور ته نه تسلیمېږو خو د جګړو په بای باید پوسو
اما قیمت جنگ باید بده
د سولې بهیر چې لمړی پړاوې په اسلام آباد کې تر سره سو، د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د مړینې د خبر د خبرولو سره وڅنډیده. د مولا اختر محمد منصور د مخالف ډلې ویان مولا عبدالمنان نیازی ویلی و چې ډیر ژر به نوی مشر وټاکل سي. هغه دا هم ویل چې د دوی په غونډو کې یوازې یو اجنداسته، او هغه دا چې نوی مشر د ټولو په توافق باید وټاکل سي او مولا منصور له صحنې وایستل سي. نیازی ویلی چې د کندوز ښار له تصرف سره سره به دوی د مولا اختر منصور مشري ونه مني. د منصور د مخالفو قمندانانو په ډله کې عبدالقیوم ذاکر دی چې د پخوانی مشر مولا عمر له نږدې کسانو څخه و، مولا حسن رحماني، مولا محمد رسول او د طالبانو په رژیم کې د کورنیو چارو پخوانی وزیر مولا عبدالرازق شامل دي. دوی ټول پیژندل سوي او بانفوذ قمندانان دي او وایي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پخوانی مسؤول طیب هغه ملاتړ هم ورسره دی.
د کابل نن چاپ مطبوعاتو شمال ته د جنرال دوستم د سفر او د غراس د ناامنیو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسد الله لودین د کابل چاپ مطبوعات لوستې دي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې فاریاب ولایت د ولسمشر د لومړي مرستیال سفر او د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې جنرال عبدالرشید دوستم یو ځل بیا د جګړې جامې واغوستې، په مطلب کې راغلی چې جنرال دوستم وروسته له هغې بیا فاریاب ولایت ته سفر وکړ چې غورماچ ولسوالۍ د حکومت له کنټروله ووته او د ولسوالۍ امنی قمندان له اتلسو ملګرو سره د حکومت وسلوالو مخالفینو ونیول. انصار ورځپاڼې هم فاریاب ولایت ته د جنرال دوستم سفر ته په اشاره یو مطلب لیکلی او د جنرال دوستم دا څرګندونې راخیستې چې ویلي دي د کندوز د خلکو قاتلین به د خپل عمل سزا وویني، په مطلب کې راغلی چې ښاغلی دوستم د غسرګندونې فاریاب ته پر لاره د جزجان له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړي. د ورځپاڼې په باور جنرال دوستم به په فاریاب ولایت کې وجنګیږي او دا خبره یې هم کړې چې دا او نور ولایتونه به د وسلوالو مخالفینو له حضوره پاکوي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې امریکایانو د کندوز په روغتون کې د برید شواهد له منځه وړي دي، په مطلب کې راغلی چې د اکتوبر په 15مه د امریکایي ځواکونو یو ټانک په زوره د روغتون ته ننوستل شوی او د حملې نښې نښانې یې له منځه وړي دي. د ورځپاڼې په باور د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د حملې نښې نښانې په داسې حال کې له منځه وړل کیږي چې د افغان حکومت یو پلاوی په کندوز کې په څېړنه بوخت دی. د مطلب لیکوال د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي چې حکومت هم د څېړنو په برخه کې خپلواک اقدام نه کوي. ویسه خپلواکي ورځپاڼې بیا د روانو ناامنیو په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي شورا بې اثره ګواښونه. په سرمقاله کې راغلي چې له تېرو شپږو میاشتو را په دې خوا چې امنیت په ځینو ولایتونو کې خراب شوی، څو ځله د ولسي جرګې غړو ګواښ کړی او اندا یې ویلي چې له امریکا سره به امنیتي سند لغوه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې ولسي جرګه هم یوه خوله نه ده او دا تورونه پرې پورې دي چې اتش پېته تنه یې له وزیرانو رشوتونه اخلي او له سفارتونو سره پټې معاملې لري.
سه زمونږ غږ ازادي راډیو اوري. د پکتیا سوداګر او بغلرون کې وایي چې د ترانزیت او د لویو سړو خونو د نشتوالي له امله په ټنونو ټنونو مڼې خرابې شوې دي. نور حال سیمه زمونږ د همکار داود تپان پر رپورټ کې اورو.
د پکتیا بغلرون کوم سوداګر وایي چې د مرکزی حکومت د نه پاملرنې او بازار نشتوالي له امله په ټنونو مڼې خرابې شوې او رستې شوې دي. د پکتیا سوداګری او صنایع خونو ریاست چارواکي هم د سوداګر او بغلرون کو دا خبرې منی وایي چې د مڼو په برخه کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله دوه چنده زیات محصولات لري، خو د بازار او مارکیټ نشتوالي له امله زیات اندازه مڼې خرابې شوې دي. د پکتیا د بغلرونکو د اتحادیه مشر حاجي یاسین منګل وایي سږ یې مڼې نه ګاونډي واد پاکستان ته صادرېږي، نه هند او نه په کور دننه کوم بازار ورته لري چې دوی له تاوانه بچ شي.
بغداران ستونزه خو په خولم ستړي شوې چې بغداران ستونزه جوس فابریکې نه لري او مارکیټ نه لري او سرخانې نه لري. داسې سرخانې نه، محلي سرخانې نه، مرخانې سرخانې نه، خو مخپله زرخانې لرو، غټې سرخانې چې په عصري وسایلو سنبال وي. اوس هم برقم روان دی، د دولت نه دا کار تقاضا دو، دا غنم ته تقاضا دو چې دغه غټې سرخانې جوړې کړو. موږ دومره ځکه نه لرو چې په جربونه سرخانه کې جوړه کړو، دومره پیسې نه لرو چې په هغه نه خو په ملیونو ډالر راګیږي. موږ مڼې ټپ او لوړې دي چې دولت نه صادرېږي، نه هند ته صادرېږي، نه خو خود صادرېږي، هند ته صادرېږي. په هند ته د ترانزیت مشکل دي، او پاکستان ته د کښتن مشکل دي، او دوبۍ ته د ترانسپورت مشکل دي.
نموړی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په پکتیا کې د مڼو د ساتنې او مصرف لپاره ځانګړي سیستمونه جوړ کړي. سړې خونې، د جوس فابریکې او د منظم مارکیټ جوړول به دغه محصولات په راتلونکي کې نور هم زیات کړي. په پکتیا کې د سوداګرۍ او صنایعو خونو عامل رئیس ډاکټر نصیر عالم یار وایي چې د تیرو کلونو په پرتله رښتیا هم دلته د مڼو محصولات زیات شوي دي، خو د منظم مارکیټ او صادرېدو سیستم نشتوالي له امله باغ لرونکي شکایت لري او مڼې خرابې شوي دي.
مڼو ساکل محصولات موږ پکتیا کې درلودو، په درې نوي کال کې موږ لس ټنه لس زره ټنه موږ محصولات درلودو، ول خوشبختانه موږ ساکل شل زره ټنه موږ محصولات تر سزا 50% افزایش کړی.
د زیاتوي حکومت باید د دې برخې لپاره ښه تدابیر ونیسي چې باغ لرونکي په راتلونکي کې لام وهڅیږي او د دوی محصولات په مستقیم ډول هند او چین ته صادر شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو ریاست چارواکي د مڼو حاصلاتو زیاتوالي لاملونه په پکتیا کې د خلکو پام د مڼو د باغونو جوړولو ته ګڼي. د یادې ادارې د مدیر هیئت غړی بادام ګل یار وایي د مڼو حاصلات ځکه په دې ولایت کې زیات شوي دي چې د کرنې او مالدارۍ ریاست خلک د باغونو جوړولو ته هڅولي، ولې اوس خلک د حاصلاتو د ضایع کېدو سره مخ دي.
د مڼو تولید کې چې 50% زیاتوالی راغلی ده، دلته د ریاست زراعت او د مخکنۍ مرکزی دولت یو اندازه کارونه وکړي، خلک تشویق کړي باغونو ته او څه اندازه مال د مڼو حاصلات بهر ته صادر شو، خو متاسفانه صدفتن بیرته د دغو شیانو د مڼو د صادراتو مخه ونیول شو. موږ هم په دې علت نه پوهېږو چې هغه ولې په دغه خاطر و چې د خلکو باغدارۍ ته زیات مخه کړه او حاصلات زیات.
دی وایي مرکزي حکومت باید د دې سیمې د خلکو خواري په اوبو لاهو نه کړي او په دې برخه کې ورته ځانګړې پاملرنه وکړي چې په راتلونکو کلونو کې به دا حاصلات باغونو ته په کتو تر 1,00,000 ټنه هم زیات وي، نو بیا به دا خلک په دې مڼو څه کوي؟ د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دوی د خپل وسو امکاناتو تر اندازې د باغ لرونکو سره مرستې کړې دي. د مڼو د باغونو د نیالولو، ساتنې، د امراضو د مخنیوي لپاره د دوا ورکولو تر بریده مسؤلیت ادا کړی او د سړو خونو په برخه کې هم ورته کار کړی دی، خو د محصولاتو زیاتوالي او مارکیټ جوړېدو په برخه کې باید حکومت په لویه کچه کار وکړي. باغ لرونکي دا ستونزې په داسې مهال یادوي چې سږ کال د تیر کال په پرتله د مڼو 2 چنده زیات محصولات شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونو د چارواکو په خبره تیر کال دوی 10,000 ټنه مڼې درلودې چې سږ کال 20,000 تر 25,000 ټنه مڼو پورې محصولات لري. تیر کال دغه مڼې ګاونډي هېواد پاکستان او له هغه ځایه هند ته لېږدول کېدې، ولې سږ کال ټولې مڼې په باغونو کې د خرڅلاو لپاره پرتې دي خو سوداګر نه لري. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي مؤسسې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو له هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو هغه برخلیک سره مخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. د لیواډا په نوم د روسیې د نصر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي چې د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نصر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 5 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 50-60 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکو 70 کلن تمارا ولاسینکو وای هغه خلک به د سوریه د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریه حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا اوخوبګینو چې خپل لمسی په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې 44% کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدل کړي. 90 کلنه الکساندرا بوکایری واوای زمون خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه د معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وای په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش پنخ کول دي، خو امریکا او متحدان بیا وایي چې روسیا الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نخښه کوي چې لویدیز تجهیز کړي او روزلې دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
تاسو زمونږ غږ ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم پیدا کولای شئ. لس نیمې بجې شوې دي. له ناجیه صاحبۍ څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د امریکا د کانګرس په سنا جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو مشر په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د 15,000 سرتیرو د پریښودلو په اړه د ولسمشر اوباما د پریکړې هرکلی کړی. افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د ناامنیو او د بریدونو دوام د افغان ځواکونو د ناکامۍ په معنا نه ده. افغانستان د ملي امنیت شورا د هیواد په ټولو قلوردوګانو کې د سختو محربوي احضاراتو سپارښتنه کړې. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر نن له اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ څخه کتنه پیلوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د دغه هیواد استخباراتي کارکوونکو روان کال 40 تروریستي پلانونه شن کړي دي. د روسیې دفاع وزارت په سوریه کې د دوی د سرتیرو وژل کېدل ردوي. پینټاګون وایي مسکو او واشنگټن یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې به یې د سوریې په هوایي حریم کې د پیښو خطر کمیږي. او د اوکراین حکومتي ځواکونه او روسي پلوه بلتون غوښتونکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د دونیسک سیمې د جګړې له لومړیو کرښو څخه د ټانکونو او سپکو وسلو استل پیل کړي دي.
وړاندې په خبرونه کې کور کلی او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه هم اوریدلای شئ. په روانه خبرونه کې به د افغانستان په اړه د روسیې د دریس په باب هم رپورټ درته خپور کړی و. خو د وخت د کمښت له امله د افغانستان په اړه د روسیې د دریس چې افغانستان کې به د وسلوالو پر ضد روسیې څخه دریس خپلوي رپورټ په راتلونکو خبرونه کې اوریدلی شئ. په دې وروستیو کې روسیې د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو ته لیوالتیا ښودلې ده. د روسیې د اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي تر څو د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي. څېړونکوی په افغانستان کې د مسکو زیات حضور بخښي پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د رپورټ مهم ټکي له ملالۍ بشیر اورو.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریه کې هر ورځ هوایي بمباري کوي او دا په منځني ختیځ کې د لویدیز ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ شو. په واشنگټن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د څانګې کارکونکو مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکې مالتې سره مخامخ شوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن شوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجې باید روسیه افغانستان ته نه سي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ شي، افغانستان په پمنځ کې بند پاتې سي او ویجاړ بسي،
افغانستان تباه شي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14 د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپلمنځي نظامی اړیکو ته په اشاره سره وایي: روسیا له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسی ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخلې په اړه داسې وایي.
درباره روسیه کې بر افغانستان
روسیه وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم کې نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پریږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني. آیا کله په ټکسی کې لغلو سره مخ شوی یی؟
داخل طرفه دروازو دوړه قیدونه مات دي، دوړه طرفه د چکه مالکان ناسو دي، داسې چړې را وایستلې په دې وله باندې راته کې خدای او مخامخ سیټ ولا چې د تماشا راوي سره مرمه تیر کړه تندې تیر راته ونیول شو نخري.
په ټکسی موټرو کې د سفر په وخت کوم خبرو ته باید پام وکړو چې څوک مو اختطاف نکړي او یا مو مال او شته په غلا یو نسی؟
قید موټر ته متوجي اوسئ. یو سرعت ډیر وي، د پخپله دې ته باید متوجي شئ چې موټر لوري ډیر سرعت نیسي. پوسټ پولیسو چورازي غول مغول وکړي.
نن کوم دی اکل غږیږو لمه فرشتي مرسل سر وسی. قدر من اوردونکو، په ټول افغانستان په تیر بیا په خورونو کې اکثره کسان د دې لپاره چې د مقصد ځای ته ژر ورسیږي په ټکسی کې سفر کوي، یا هم داسې وي چې په ځینو لینونو کې ملي بس او نور خاري موټر نه وي، نو ځکه عام وګړي مجبوروي چې ټکسی ونیسي. له ټکسیانو سره ځینې نور شخصي موټر هم لیدل کېږي چې خلک له یو ځای نه بل ځای ته وړي. خو کله ناکله له دغو ټکسي موټرو نه غلا هم استفاده کوي. دا چې د خلکو له نظره په کومو موټرو کې غلاوې ډېرې کېږي، د کابل له اوسیدونکو اجمل نمو پوښتلي.
اولین پی کی په بی پلیټو کې کیږي او شخصي کې کیږي، ولې په خاطر د دې شخصي خو همرنګ شي زیات دي کنه، او ټیکسي چې به دي نظر شخصان ته محدود دي نظر دلته کنه. وستو ګره یو لاین کې ودرېږي، یو ټیکسي را دي 15 شخصي موټر تي دي.
روزو کسانو ته چې دوی خپل په ټیکسي کې لغلو سره مخ شوي دي. عزیز ګل سپای وایي چې د شپې 8 بجې وختل چې لوټ خېلونه د کور په خولل شي، د چ په لار ته ور سره شوي. هغه وایي
تصادفي یو موټر هغه ماته اشاره راکړه، وایي چیرته زمانه پښتنه کوله مالي خپل منطقي نوم او توغه سره فلانی زی تاسو وای من غم زورا زه د موټر کې نو څلور الکان ناستو. دا څلور الکانو کې یو شاته سیټ کې چې دوه کس ناستو، د یو راکته شماتل چې زر لار کې کته کېګم. کله چې زه موټر ته وختم مین سیټ کې ناسم، خو کله ما د الکان ته پام کړم دا یو الک سره ډرایور دی دا خیل از جگنیسی نو غواړي چې خپل مخ ماته وخی مخ سیټ کې ناسه دم بل طرف ته ګوري. زما د څنګهونو چې مالکان ناسي د یو ځان په ودو باندې وهل او دیول چې بیرون طرف ته کتلی. خو لګ مخ کې چې لاړلو دا مخ سیټ والا ډرایور ته چې زبا دا سودا کته کوم، هغه ورته چې صحیح ده. نو دا موټر د عمومي سړک نه کوڅې ته ستونیږي. کله چې کوڅې ته ننوځي یا شاته یو غټ میدان دی، د میدان کې به تر اګرځي مخ د دې سړک طرف ته کوي. نو زه دا غلطه پوه شوم چې خلک غل دي. ما چې څنګه لاس وړاندې ګورم د داخل طرفه دروازو دوړه قیدونه مات دي او شیشې مکمل جګی دي. زما د غلاس وګدول دوړه طرفونه چې مالکان ناسو دي، داسې چړې را وایستلې په دې وله باندې راته کې خدای او مخامخ سیټ ولا چې د تماشا راوي سره مرمه تیر کړه تندې تیر راته ونیول شو نخري. نو ما فکر کوم چې اوساسې پیسې ما اخلي چې چړې د ټول اخلي. نو کمپیوټر مې غوسته دوه درې ورځې را سره کېدلې 8000 روپیه امي ورک، دوه موبایل به 15000 افغانۍ دا مې ورکړلې. نو بعد دغې نه پیسې شان چې ټول وخت ماستر کې وټړلې د موټر نه ښکته کړل. ما
عزیز گل سپای یوازې هم دی وی پیخ سر ندی مخ شوی هغه دی ورته څونور کی سو شاید هم دی د خپل تر دی زوی پاک لوي چې په ټکسی کې غلو مسموم کړی وو
یو منطقه ده په نامه د مراد خانی ټکسی نیسی ټکسی کې خېجی هغه ډریور ته چې کاکا یا ماما چیرته دی پاکستان سپاره ته راځه دا چې څنګه موټر ته خېجی په دې داخل کې دوی د سیو کار کوي چې فقط همدغه کم کس چې دی دا د نیمه نشکی پورا نشانه نیمه نشکی فقط جبونتی وای نو همدغه 15000 افغانۍ تی وباسي بیت د پروژګا کې یو دوره ته ورکی بیت راوړی کوم ځنه شي جکل عمل ته کته کوي نو ته چې کاکا موږ راورسی درو پاکستان سفارت دا نو هغه لحظه راځي لا نشاده یو دقه دوه دقیقې دی کې تیریږي چې ګوري بیت هغه مراد خانی ده
وای کم بخت پر ځان مینی او بختوار پر بل عزیز ګل سپی د تری دوی کیسه اوریدلې و چې په ټکسی کې لومړی غلو مسموم کړی وو بیا یې پیسې ورنه اخیستې وې نو ځکه د غلو د مسموم کېدلو له چلنه خبر وو
شارینهونه غوښتنې پانتون ته لاړشه منو ژمه مو د موټر خخي مکمل داخل خونه خولوي بیرون څنګه ښکاره کېده شاته سیټ کې په مینز کې یو کاس ناز ده دا ډریور ماته دسی وایي چې ان دا سورلی ولا ده دی ورور را موټر دروازه نیولې ده دوی راځي زرا جګی کا نو من د سې نیمه دغه مزل چې کله شارینه صحیح نه نیوتی دا ډریور دالک په خپل مینس کې داسې قصي سره شروع کړ ما دسی برداشت وکړ چې دا مخ کې نه خسر پیژني نو کله چې زه متوجی شوم دالک هم دسی وران ناس وزکه شاته سیټونو کې معمولا سړی چکینی یا چپ طرف ته کینی یا ښي طرف ته دالک د سیټ په مینس کې ناستو کله چې من د شارینه د صحیح نه وته عمومي سړک ته شروع نو د ډریور دا د بخاري دغه داسې هواي لاسکله بيته بند کړله او بیروبار سخت بیروبار ده لاره ده بندو نو د بخاري دغه نه یو قسم ته ګرد راووته ما ته د فتن هم غد تروزي قصه را یاد شوله ما نور نارسیو نه کړ دروازه می خلاص کړله شلګم ډریور ته ودیو دا ډریور م حیران پاتې شو دالک م حیران پاتې شو زه فکر کوم دلته په کابل خارمنز کې دوی د کم سیستم کوي چې د بخاري زینو کې دوی کم خاص مواد شېدي داګ دي دا دومره اندازه باندې شیندي چې فقط کم سره چې مخ کې نازه امداد سه نیمه بيوخه کې فقط جبونه لوس کې نور سره به ته جوړ کته کوي
میرمنی هم په ټکسی کې د غلو له منګولو نه خوندینه دي د کابل پوهنتون استاد آریانا د خپل محصل کیسه کوي چې د څو پیسو په بدل کې ووژل شو اوسې کورنۍ له یوې خوا د هغې مرګ ځوروي له بله پلوه د خلکو خبرې اوري چې لور یې په څه ډول چامړه کړه
دا محصله له کور نه فیس اخلي دې کوم انسټیټیوټ هم ویل شخصي کوم شی لوسته دا جلی چې فیس له کور اخلي متوجه دې ته نه وي چې والا زه اوزم نو باید مخکې له دې چې اوزم دا پیسې په دسکول کې کېدم کله چې اوزي د سرک په سر دا پیسې قاطعي په خپل دسکول کې کېږدي ټاکسی نیسیو زی دا ټاکسی چې خارمنس ترسیږي دلته د موټر وان مسیر بدلی کله چې جلی ورته وي چې ولې د مسیر بدل کړ دی وایي چې ډیر بیروبار دی او دا سه په لاندې لارې تراسم په دې وخت کې یو بل شخص هم دی کینې په دې موټر کې جلی نه اجازه هم وخت کته مشکل نه لري دا یو بل نفر وکینو چې یو شل رپی می زیات شي دا جلی د هغه انساني اخلاق له مخې ورته اجازه ورکړي چې کینې خو په دې وخت کې دوی موټر ډیر لري بیاي دا چې څومره چیغه او فریاد کوي سوکورته نشي رسېدی یا نه رسېږي هغوی کمشي باندې چې دا وهي دا جلی هلته مړه کېږي
استاد آریانا په دې لنډ ورځو کې د یو بلې مسلې کیسه هم کوي چې په ډېرې سختۍ ځان په ټکسي کې لغلونه خلاص کړی وو پیسې ورته پریښي یوازې سر سلامت وستلی
کله چې ټکسي کې کینی کمبل څوک هم ورسره وي چې دا دواړه کسان هم یعنی ډرایور او دا بل نفر هم دواړه یو لاس لري دې وخت کې جلی بیچاره خپل موبایل واسي چې زنګ ووهي د امتحان معلوماتو کې هغه دوه کسان د غلا په بنا وي که هر څه وي دواړه لاسونه کلک نیسي او بل ترې موبایل اخلي خوله یې هم پې بنده کړې وي فتن دا د موټر دروازه ورته سره کم کیږي دروازه وازیږي چې وازیږي جلی بیل دی چې فکر وکړي چې زه بمړه شم یا بل موټر به پمارا شي ځان له موټر نه اچي هغه د سکول پیسې اوسې چې و ټول ټکسی کیږي بیا سره هم لږ زخمی شو او خدای تعالی پر رحم وکړي چې ژوندۍ راغله
ټول خلک په تیریا بیا میرمنې کله چې ټکسی ته پورته کیږي ټول فکر باید دی ته وي چې موټر په کومه خوا او څه ډول روان دی د کابل اوسونکو نعمت وایي کله چې په ټکسی کې کښینئ نو ځان به ډیر بیدار نیسئ
چې کله موټر ته خیزي دا باید دومره آګاه اوسي چې چرتې بل ځای کښینئ او دی فرضاً تشویش ونه لري دا باید هر لحظه آګاه اوسي بومې نیسي یا فرضاً مسمومه مې نه کي کوم ډریور باندې چې دی شک راغی یا فرضاً اشتباه شوله ډریور پرې نه دي چې هغه صحیح ته لاړ شي پوخ سره دی عاجل دی همدلته ډریور ته وایي چې زه وړاندې نه ځم دلته دې کته شي دی راغل
هغه موټر چې په خپله په سړکونو درېږي او غوښتنه کوي چې ورسره لاړ شي کرایه هم له نورو ټکسیانو نه کمه غواړي ممکن چې په غلطه اراده راوتلی وي امان الله چې په یوې غیر رسمي اداره کې خلکو ته له اختطاف او غلا نه د ژغورنې په هکله معلومات ورکوي وایي
د دې پیشنهاد وی دې ته اصرار کوي چې راځه زما موټر ته وخیژه زه ته سره سوم متوجه شې دې خبرې ته چې په دې کې کومه خبر شته او خاصن دغه مجرمین چې دې په شکل دی ګروپی باندې دې کار کوي په موټرو کې یا کیسابوري کوي او یا چپاول کوي او یا د چنور مسمومیتونه دې خپل د ډرایور او د دراندې په مقابل کې دې انجاموي دې خاصې چیرې ځان تلری دې رواني دې لحاظ نه کولای شي دې تثبیت کی چې فرانسه دې تلو 15 نفر دې هغه سالم چیرې چی راکبین ده واسطه پاغه لباس یا پاغه چیرو بانده ده مشابهت نلری طبعا ده دیو منطقی خلکوی یا پویو شکل و شیوه بانده وی ده خپل اغا زیورات یا اغا پیسی چی ده سره وی ده غیر محافظت ده پاره باید توجه ده ولری چی فرانسال اغا سند زان سره وساتی دست که ده نشه چی دو ساری کتشی ده پا منسکی کی نوی او ده پا چنگو کی کینی نو بینه چی ده پا منسکی کی نوی ده اتمند کم هدف لری چی ده دوارو خواهنه ده خپل مجرمانه فعالیت کهی که ولشی چی ده پیسی و بری اول فرانسال قید موټر ته متوجه وسی چې کله موټر حرکت کوي سرعت نهایی قواعد ترافیکی نه ډیر نه هغه اتوماتیک شکل دی هغه نه قیدی خپل قید موټر نو دا کې ډرایور وګوري چې خپل موټر قید کی دا وانګیزه ده د تکنه او فرضیه ده د خپل ځان سره فکر وکړي چې د موټر یې ول قید کو یا سرعت ډیر وي د خپل د ته باید متوجه شي چې موټر ور ډیر سرعت نیسی پوسټ پولیس چرازی باید موټر ودروي غول مغول وکړي پولیس ته مراجعه وکړي د جریانو چې بده خلکو باندې ز مشکوک نه غونه چې په دې موټر کې لاړ شم او بل کوشش وکړي چې په داسې موټر کې لاړ نشي چې دوی درباس نیولي او په ټول دلار کې واخزه دوی خزه نورې ورته راځيږي شي
تر دې دمه خو په دې وغه غېدلو چې ځینی ټکسي چلوونکي په خپل موټرو کې لا مخالکونه پیسې او زیورات اخلي خو داسې هم کیږي چې غله ټکسي ته پورته کیږي ټکسی له ټکسی چلوونکي سره تختوي ټکسی چلوونکي کبیر چې د کابل په ښار کې موټر چلوي وایي چې دای هم لورته په خسر مخ شوی دی
سالور نور مالګری راغیماتل چې مونږه بوزه دشته بچیتا لازم شک چې پیراغه چې دی غلې دی مال چې زره پمړه کې زده نه وړم چې سړی غلې دلر نه مخکاري چې دا غلې په شکمن شي اته زی اسری باندې یا بس خبرې وکيو لار کې ډېر وسره غاب شپ بولی او د شپې خونه یا سبي وخت چې د سرزي بعد شي قطر متوجي وسیږي نو ردیچ بیا شاد نه د سمالا چی بغاړه ده
د موټر چلولو په وخت لغو کسانو نه چې موټر کې ناستي د خوراکي شیانو اخیستل او خوړل هم د غلو کار اسانه کوي بیا هم له امانولان زین نوري لارښوونه یاورو
سمي مواد غذایی مواد په منځ کې ورکوي مثلا وکیلا ده یا بل لخم نه ودی میوه ده د ورکوي چورور دته وخره استفاده نه کوي د بهوشکی او یا د چې د ډرایورانو په مقابل موټر د سرقت په خاطر یا د غلی په خاطر په استفاده کیږي هغه د سپری نه استفاده کوي چې بهوش کننده ده چې کله خپل مورد هدف ځای ته رسیدي دای دا غسپرین د مجربین استفاده کوي او ډرایور بهوشکی کی ډرایور کته چې موټر په سرقت بنوري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوڑاون کئی ننگیار ناشنا
اور گووری دون کو سلام نوی حکومت دومره نیک مرغ او بختور دی چې هغه د چا خبره له خلکو سره د تشو وادو تکلیف هم نه باسي داسې ځان غلی نیولی لکه نابلده چې وي او نه پوهیږي چیرته څه کار وکړي یواز لتیر حکومت د ګلو او شکایتونو چل ورزی او هغه خو هر چا ته معلومو چې څنګه وو او غوړی د اسری خلکو خبره ملت متعجب کی یعنی چې په پټه کارونه کوي خو حال یې چاته نه وای او بیا ناڅاپه ملت پی خبروي د خبرونه په پیل کې مو یو حکومتي دفتر ته بیایو چې حال ته سره واندی خورایا څه دی وکړل
ماما ډیره ډیره مننه د بهرنی چارو وزارت را سره موافقه وکړه او د بهرنی اړیکو په برخه کې د مسلکی مرستیال پیسې ټاکلم
دا خو ډیر ښه کار شوی دی موین ډیر ښه سړی دی د ما ډیر احترام کوي خورایا
ماما اگر احتیام ډیر سړی تو را سره وکړه
او والی به نه کوي ما هم تیر ورځ لاوخي سره موافقه وکړه او د خپل سکرټریټ په مربوطاتو کې مې مقرر کړ
ماما چې یو ځای بل دې مقرر کړی وای بیا ولاکه داسې وخراشي
ولی و خورایا دا دو زاید نه دی بس
ماما دغه د تا د استراتیژي په برخه کې مشاوریت ته خو هیڅ کار ما وای زکه چې ته نه کومه استراتیژي لري او نام په دې اګله فکر کوي
خو هغه دی تو خو په دې نامه خو غټ ډالري معاش اخلي
وو خیر وسی ماما ما ویل کار خو نه لرم
نه نو د کار لپاره خو مې اس هم نه مقرر کړی د استراتیژي مشاوریت د ما خپل ایجاد دی کنه په دې نامه په خوا څه نه وو
پوهیږم ماما خیر ویسی خو که یو ځای بلم کوم کار ته پیدا کړي ډیره به ښه شي درې ځایه تنخواه مې لږه مصارف پوره کړي
سمه ده سبا ته د بیکارۍ وزارت ته ورشه زه به یې وزیر ته نن شپه تلیفون وکړم د ویان معاون به دې مقرر کړي نور څه وایې
د ویان معاون
هو ولې
ماما دا خو ډېر وړوکی پوست دی لږ په غټ پوست خو مې مقرر کړه
زه ورته وبوایم چې د بیکارانو د بهرنیو اړیکو د آمریت آمر دې مقرر کړي په اونۍ کې چې یو بیکار هم بهر ته ولیږي بس دې دی چې نوي هم زر ډالره درکوي
ایله پهیله چې سم ځای ته دې ور واچولم ماما جانه که دا کار وشي نو مزې به وکړم مزې وزیر به یې ومني
ولې به یې نه مني چې وی نه مني په رڼا ورځ به د اسمان ستوري پې وشمیرم همدا پرون مې زوی په یوه اروپایي هیواد کې د سفارت سکرتر مقرر کړ
او که پوس خالی نه وي
درته خالی به وي کې ولې دومره غم کوي
خیر وسی ماما زنده باد ماما مې څلورم ځای خو به امکان ونه لري ټوکې کوم
څلورم ځای به هم درته وګورم یوه هفته وروسته یې پوښتنه وکړه
ماما ټوکې راسره کوي
نه بې ټوکو درته وایم سایل په یوه وخت شپږ ځایه کار کوي
شپږ ځایه
او شپږ ځایه یو ځای د تګ راتګ په چارو کې د ما مشاور دی بل ځای د ما د سکرترانو د توحیدي چارو امر دی
دا څه ډول کار دی
کار نه دی مار دی یو نوم دی بیخې مو دی
ها
او دریم ځای په شلم وزارت کې د بهرنیو اړیکو د ریاست فنی مشاور دی څلورم ځای د لوټو په وزارت کې د اداري ریاست مرستیال دی او پنځم ځای د لوی وزیر د ویاندویانو د چارو مسلکی موین دی او شپږم ځای د ټولو ښوونځیو د مفتشانو مسلکی سر مفتش دی
چې داسې ده نو ماما ګله ما تم څلورم ځای لټوه
خبرتیا خبرتیا خبرتیا
د بندیانو د لوی برج د قومندان خبرتیا د بندیانو د لوی برج قومندان او لوی ساتنمن ټولو هغه بندیانو ته چې په قانوني یا غیر قانوني عمدي یا غیر عمدي په خپل سر یا د بل په توشه پر رضا یا د زور لاره له دروازې یا د دیوال په اوختلو سره په اجازه یا بې اجازه لټولو لوی او وړو زندانونو څخه پشپکه او یا هم پرانا او رس تختیدلی دی خبر ورکوي چې د مهربانۍ وطن دوستۍ مینې اخوت او د بشر دوستۍ لمخې دی بیر تخپل مربوطه زندانونو ته راشي دراتلو په صورت کې به هر زندانی ته داغه د خوخه جامع موبایل او نور ټول هغه لازم شیان چې د یغواړي او یا هم اړتیا ورته لري پرته لکم شرط او احسان څخه ورکول کی ګرانو زندانیانو کراشی ډیر برابر دی ګران شي قدر به مو نور هم زیات شي ثواب به مو هم وشي او خپل وجدانی دند به مو هم تر سره کړی وي راشی چې زندانونو در باندې خولي شي اوس خود زندانونو خالی کوټه سړی ته خلی ور لګوي دومره بے وفایی مکوي عذر در تکو زاری در تکو چې بیرته راشی او د زندانونو تورې خالی کوټه په خپل ولولو سره بیا په ولولو راولي یو ځل راشی بیرته تختیدل خو هڅه هم شي
ډیر بالا حکومت دی هر چا او هر کار ته مشاورین مقرر کړی دی چلام دی عمل ای هیواد نږدې سپوږمۍ ته خېچولی دی د یو مهم مشاور له مقررېدو مو خبرو
صاحب اجازه ده
هو هو راځي په خیر راغلی.
خیر یوسی صاحب، ژوندی اوسی؟
ښه، نو اصلي خبرې ته به راشو.
ښه صاحب، مهرباني وکړئ.
لومړی خو دا راته ووایه چې د آرایش او فیشن په برخه کې زده کړې او تجربه څومره لري؟
صاحب، یو د ترکیې ډیپلوم لرم او بل هم د بلغاریا، ماستر مې په لندن کې کړی ده او دکتورا به کشون و په پاریس کې واخلم. له دې سره لس کرنه د کار تجربه هم لرم. یو کال مې د دوبۍ په انټرنیشنل فیشن هاوس کې کار کړی او دوه کاله مې د ایران په یو سلمانۍ کې، درې کاله په هند کې د کار تجربه لرم.
سمه ده، سمه ده. تحصیلي اسناد خو اتمن لري؟
نه صاحب، اسنان مې ترکیې ته د تلو په وخت کې په کښتۍ کې اوبو ته ولوېدل.
خیر، بیا به د کار وګورو، کېدای شي چې خپله وړتیا د کار په وخت کې ثابته کړي.
ولې نه صاحب، اتمن اتمن. خو زه به کار چیرته کوم؟
داسې ده، ته به د ما د معاونانو د آرایش او فیشن په چارو کې مشاوري او ته به وخت ناوخت دوی ته دا مشوره ورکوې چې څه ډول آرایش وکړي، مثلا د غم په کوم مجلس کې څه ډول وي، چې هغه خو دوی تیار برابر دي، هغه ته حاجت نشته. په دې حالت کې د غم مجلسو ته ښه جوړ دي، کار مه پیل لره. خو د خوښیو په مجلسونو کې، د جشنونو په مراسمو کې، مثلا په مختلفو مناسبتي ورځو او غونډو کې، له بهرانیانو سره د ملاقاتونو په وخت او داسې نورو حالاتو کې به هم د هغه ځای او حالاتو سره سمه مشوره ورکوي چې څه ډول آرایش وکړي، څه ډول سټایل ووهي او څه ډول حرکات اجرا کړي.
پسترکو صاحب، دا خو ډیر اسانه کار دی. ما چې د ایران په یوه سلمانۍ کې د سلمان په اسکار کوو، دا ټول چلونه مې هلته زده کړل.
ځانو همدا اوس دواړو معاونانو ته ځان معرفي کړه او په کار پیل وکړه.
ښه صاحب، په سترګو.
د غم په وخت د شونډو وچېدو او مخ تورېدو آرایش دې هم زده دی؟
هو صاحب. ولې نه؟
نو بیا له تاګه مخکې د ما شونډې او څېره همداسې کړه چې لږ وروسته له جنګ ځپلو سره ګورم.
څو ځله مې درته ویل چې میړه نه کوم خو نه یې کوم.
ګوره لورې، آخر مجبورېږي چې ویې کې، خو بیا به وخت در باندې تېري، پښېمانه به یې.
مورې نوره مې نو پرېږده، مه مې لیونۍ کوه.
وکم عقلې، میړه وکه چې خارج ته دې ورسره لېږم.
نو ولې مې اوس نه لېږې؟
یوازې دې ولېږم، شرمېږې نه چې پرته له کوم سړي له قاچاق بر سره لاړه شي؟ خو که دې خپل میړه در سره وي، نو هېڅ ستونزه به نه وي او څوک به څه نه وایي.
چې دغسې ده نو زه ورمې که.
ما ویل چې به دې چل به راضي کېږي ورته.
ولې غلی سوې؟
هېڅ، ما ویل چې کوم څه مالک درته پیدا کړم.
مورې په هلک وب زاړه پسې مه ګرځه، مقصد چې ما خارج ته ورسره بوزي، چې یو ځل مې ځان پرې ورسوم بیا به ورسره ګورم.
ښه لورې، خدای که به دې دغه د خارج ارمان راڅخه پوره شي.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، موسکا احساس، سپوږمۍ او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ترا
دم چوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا شناخت د خیبر راتا مچوکڑا دلرے رات راوڑا سو کسے دلرے رات راوڑا الوزما 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 وزرے رات راوڑا الوزما وزرے رات راوڑا تو جم کوم سندرے رات راوڑا جم کوم سندرے